که زنان متعهد میدانند که میتونن سهم قابل موازی در خودسازی نوین و تغییر وضعیت خود در رسیدن به مطرح تکرار کنم وقت برشت.
د افغانستان د اصول لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په کابل کې دی او ټاکل شوی ده چې دغلته د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو سره وګوري. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یاسیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو بریاوې خوندي پاتې شي. او د افغانستان دفاع وزارت هغه ریپورټونه به بنسټ بولی چې ګوندې د سوریې له جګړې څخه د فاطمیون لشکر افغانستان ته ستون شوی. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پایل خبرونه کو صفی الله ستانګزی ستډیو کې دی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معزف شویو چارواکو سره وکتل. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد ویلي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معزف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داودي سره یې کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره یې د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد پرون شپه کابل ته رسیدلی او تمه ده له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د یو جامع مرکچي ټیم په تشکیل او د خبرو پر راتلونکو ګامونو بحث وکړي. تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابل وروسته اسلام آباد، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. خلیلزاد په داسې حال کې افغان مشران ګوري چې مخکې له دې د هغه څه په اړه چې د سولې له روانو خبرو افغان مقامات لرې پاتې کړی شوي، د افغانستان او متحده ایالاتونو ترمنځ کړکېچ رامنځته شوی و. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستانی بانک فعالیت بند کړی دی. دغه بانک ویاند ایمال هاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې حبیب بانک د افغانستان د بانکي سیستم اصول په پام کې نه ونیولي، نو ځکه یې جواز لغوه شو.
حبیب بانک خپله سرمایه په افغانۍ تبدیل نه کړه ده او هیڅ نو اعتنا او توجه یې د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې تر څنګ حبیب بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه اچونې له لارې نه دی ترسره کړی.
په افغانیو باندې د معاملاتو نه مخته وړل هم د حبیب بانک د جواز د لغوه کېدو یو بل دلیل یاد شوی. حبیب بانک په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. حبیب بانک یو له محدودو بهرنیو بانکونو دی چې څنګه یې افغانستان کې پرانستې وه او اکثر یې د بهرنیو کمپنیو او اشخاصو بانکي چارې مخته وړلې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. د معلوماتو له مخې د نیپال په جنوب کې له څو ورځو راهیسې طوفانونو ونې او د برق ستنې له بیخه ایستلي چې له کبله یې خلکو ته زیان اوښتی دی. د ژغورنې عمله سیمې ته رسېدلې او خلکو ته د مرستې رسولو عملیات دوام لري. د نیپال د پوځ ژغورونکي ټیمونه د دغه هیواد له پولیسو سره یو ځای له پلازمېنې کټمندو لسګونه کیلومتره لرې په طوفان ځپلې باره سیمه کې د ژغورنې عملیات پرمخ وړي. بې ځایه شویو او منو شویو ته خوراکي توکي او روغتيي خدمات رسول شوې دي. په نیپال کې موسمي اورښتونه عادي وي، خو داسې لږ لیدل شوي چې سخت بارانونه وشي او پکې خلکو ته مرګ ژوبل واوړي. فیسبوک ټولنیز شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلې 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه لري کړی دي. د فیسبوک د سایبری امنیت د برخې مسول ناتانیل ګلایچر نن په یو بیان کې ویلي چې په پاکستان کې دغه فیسبوکونو د نه اعتماد وړ چارې مخته وړلې. ګلایچر زیاته کړې که څه هم د 2 میلیون او 8 لک خلکو درلودونکو دغه پاڼو اکاونټونو او شبکو خپل هویت پټ کړی و، خو دوی پرې پوه شول چې د آیس پی آر یا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو لپاره یې کار کاوه. آیس پی آر سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. په یو ورته اقدام کې فیسبوک د هند د ملي کانګرس د ګوند 650 پاڼې لرې کړي. فیسبوک د هند تر انتخاباتو څو ورځې مخکې د خپل دغه اقدام په اړه ویلي چې دغو پاڼو هم د نه اعتماد وړ چارې تنظیمولې. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبریالان په قزاقستان کې نن محاکمه شول. د آزاد اروپا راډیو د کارن ټایم ټلویزیون خبریالې سویتلانا ګلوشکووا نن د قزاقستان په پلازمینه کې محاکمه شوه. په هغې تور پورې و چې د مارچ په 22 د مظاهرو په لړ کې یوه ښځه ټیل وهلې ده. ګلوشکووا پرون شپه د قزاقستان پایتخت ته په رسېدو د پولیسو لخوا نیول شوې وه او نن یې محاکمه وشوله. همدارنګه د آزاد اروپا راډیو د قزاق څانګې د راډیو خبریاله سانیا تایکون هم د محاکمې په جریان کې چې څه وخت مخکې نیول شوې وه د څه باندې $100 په جریمې محکومه شوې ده. د منځنۍ آسیا ګڼ هیوادونه د خبریالانو په وړاندې د کلک دریځ د غوره کولو په خاطر تل تر انتقاد لاندې نیول شوي دي. دا مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې نن د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له موظف شوو چارواکو سره وکتل. پر دې سربیره په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه بې بنسټه بولي چې ګوند د سوریې له جګړې څخه د فاطمین ستنې شوې لشکرې افغانستان ته تللی دي. په داسې حال کې چې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی. د سیمې یو شمیر امنیتي څیړونکي وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار د وروستي رپورټ په تړاو افغان حکومت وایي د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو او ښځو د بریاو مسله خوندي وي. که وختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې په مسایلو کې اوري چې داسې ښکاري د ترکیې د ولسمشر د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او د پاکستان د تروریزم محاکمې لغوه کړي چې څه باندې 4 کاله مخکې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د خونړۍ حملې وروسته رامنځته کړې. د افغانستان د سولې او پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذب شوو چارواکو سره کتلي. خلیلزاد وایي د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر له خاص استازي او د سولې د عالي شورا له منشي عمر داودزي سره یې کتلي دي. خغلی خلیلزاد وایي له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی دی. ټاکل شوی ده چې خغلی خلیلزاد بنند افغان اجرایه رئیس عبدالله سره هم وګوري. د اجرایه ریاست مرسیال ویان فرودون خوزون په تیره خبرونه کې ازادي راډیو ته وویل چې د لیدنې کتنې د افغان حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو په هدف دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره به د خغلی خلیلزاد لیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته را رسیدلی او تمه ده چې نن غرمه له اجرایه رئیس عبدالله سره وګوري. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا لیده کاته او خبرې اترې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي.
ډاکټر زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی ده. ټاکل شوی ده چې نن د خپل سفر د موخو او کوم حس چې د سولې لپاره شوی دی دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له اجرایه رئیس سره شریک دي او محتمل نو چې دغه حس د دې لامل شي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته تقریباً لاره هواره کړي.
خاغلی خوزون وویل چې افغان حکومت به طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره خپل هر اړخیز ټیم هم ډیر ژر اعلان کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد دا ځل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د افغان سولې په برخه کې د نوموړي د هڅو په اړه شک څرګند کړی او ویلي و چې ښاغلی خلیلزاد د داسې یوې لنډمهالې ادارې د جوړولو په لټه کې دی چې مشتی به یې پخپله کوي. د ښاغلي محب دغه څرګندونې د امریکایي چارواکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوې، آندا چې له نوموړي سره یې خپل اړیکې هم پرې کړل. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي چې آیا ښاغلی خلیلزاد به نن له ولسمشر سره هم وګوري که څنګه. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ایله څرګندوي چې له افغان چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد دیدنې کتنې طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل
ما امیدوارستم کې
دوی موکیله منیو چې د ښاغلي خلیلزاد سفر دا ځل دا پیغام له ځانه سره ولري چې موږ او د افغانستان خلک د افغان حکومت او طالبانو سره د مخامخ خبرو شاهدان اوسو. ښاغلی ظاهری ډر څرګندوي چې د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار عبدالله محب وروستۍ خبرې به د افغانستان د سولې پروسه تر خپل سیوري لاندې رانولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې په ورځ اوه هیوادونو ته خپل تازه سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر لسمې نیټې به دوام وکړي بریتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي.
بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان هم کابل ته د ښاغلي خلیلزاد سفر او له افغان چارواکو سره یې ناستې هیله مندونکي بولي. دوی وایي ښاغلي خلیلزاد به په دې ناستو غونډو کې د خپل سفر په اړه او د خپلو هڅو په اړه توضیحات ورکړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال انرژي صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافی سره مرکه کړې او په سر کې ترې کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر جزئیات پوښتلي دي.
زه فکر کوم چې دوه ټکي ډېر مهم دي چې خلیلزاد دا ځلې کابل ته راغلی هغه باید روښانه کړي د افغاني مقاماتو سره. یو خو دا ده چې تېره تېروتنه د دوی که تېروتنه ورته وویلی شو چې بې د جریان کې قرار ورکولو د افغاني لوري دوی پس له دوه هفتو مذاکراتو یا شپاړس ورځو نه راسن امریکا ته لاړل. دغه کې باید لږ توضیحات افغانانو ته ورکړي او شاید هم که دوی اشتباهي معذرت هم وغواړي. او دویمه دا چې راتلونکي شپږم دور مذاکراتو ته د طالبانو سره اجنډا یې باید دلته روښانه کړي چې دا ځل دوی په څه غږېږي او غواړي چې کوم ځای ته ورسي.
د ښاغلي خلیلزاد شپږم دور سفر په درشل کې و. له یوې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده، ستاسې په نظر دا بحثونه من کوم لوري ته بیایي؟
خبره دا ده چې مذاکرات کېدلی شي چې اوږدمهاله شي. په تاریخ هم د جګړې د نورو هیوادو په منځ کې یا د ګروپو په منځ کې دا ښودلې ده چې کلونه کلونه یې په منځ کې نیولي دي. اما څه شی چې افغانان توقع لري او د دوی د خبرو نه دا توقع ده هم د افغانانو هم د جهانیانو ده سره د دې چې امریکا وظیفه ورکړې ده چې د دوی د عسکر باید ووځي دا خبرو کې باید نتیجې ته ورسیږي. دا یوه موضوع ده. او بله موضوع داده چې افغانستان کې باید جنګ بس شي، باید په اوربند خبرې وکړي، باید افغانستان خلک نور امیدواره شي دې ته چې سوله راتلونکې ده. دا چې دا څنګه راځي دا واضح خبر ده چې د افغان خوا ته افغاني خوا سره خبرو ته ضرورت ده چې خبرې وشي.
د نړیوالو اړیکو د یو کارپو په توګه ستاسو تحلیل څه دی چې دغې ناستې وروسته به موږ کوم نتایجو ته ورسیږو؟
ډېره مهرباني ستاسو سوال نه. خبره دا ده چې له هغه ځایه چې خبرې یو څه شروع شوي دي او پر مخ هم تللي دي افغانان او جهان او د سیمې خلک امیدواره ما دې ته متوقع دي چې نور جګړه بس شي، سوله راشي، افغانستان او افغانان پرېږدي چې خپل هغه ترقي او اسودګي باندې چې په دې بد حال کې قرار لري په هغو باندې مصروف شي. یعنې که امریکا غواړي د دوی عسکر ووځي هغه تقسیم اوقات امریکا پورې اړه لري او طالبان هم که غواړي چې افغانستان ته راشي باید چې د افغاني مذاکرات او د پایل لپاره وعده ورکړي او وخت او ټاکي چې کله د افغان حکومت د نمایندګانو سره دوی ملاقات کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان ودیر صافي سره مو په کابل کې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه مرکه اوریده او د ده نظر مو واورید. دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان دفاع وزارت هغه رپورټونه به بنسټه بولی چې ګوندی د سوریې له جګړې څخه د فاطمین لشکر افغانستان ته ستون شوه. تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی رپورټ خپور کړ چې لزګونه زر افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې په تکلنه کورنۍ جګړه کې لګډون وروسته افغانستان ته د راستنیدو په حال کې دي. اکرام الله اکرامه پاړه رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې افغانستان ته د سوریې له جګړې د فاطمیون د لخکر د راستنېدو راپورونه ورکړل شوي، د افغانستان دفاع وزارت دا راپورونه ردوي او په اړه یې د څېړنو خبره کوي. د دې وزارت ویان قیس منګل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د دغه فاطمینو ډلې په هکله وزارت دفاع هیڅ نظر نه لري او دغه ردوو موږ. نو دې په هکله به موږ خپلې څېړنې کوو، دا به بدی تاسو سره موږ شریکو، ولی اوس دا ویلای شم چې دا موږ ردوو دې په حق له موږ هیڅ معلومات هم نه لرو.
یعنی افغانستان ته راتګ ردوي؟
افغانستان ته دې راتګ موږ ردوو.
دا په داسې حال کې چې تیر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړ چې لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلی او استخدام کړي وو د سوریې پاتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د راستنېدو په حال کې دي. دا افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې دې جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د مهدی په نوم لیو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټو به هرات ته رسون شوه او نه غواړي چې بشپړ نومي افشا شي هم خبرې کړې دي. مهدی چې اوس یو شکلند دی وایي چې په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تورس پسترګه قتل کیږي. د ایران سپاهی پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیری او له افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان او یو شمیر نور هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګي استخدام کړي او د جګړې ته استولې دي. د تیر لمریز کال د سلواغي په 15مه د امریکا متحده ایالاتونو د فاطمیون او زینبون ډلو چې افغانان او پاکستانیان پکې د ایران په ګټه جنگيږي بندیزونه ولاګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیپن منوچن د دغه بندیزونو د اعلان په بیان کې ویلي و چې د ایران رژیم په دې هیواد کې ډیره کډوال له خپل حقونو محروموي او په سوریه کې جنگوي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په تازه راپور کې د افغان اڅارون کې لقول لیکل شوی په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 13 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکی کړي، ایران خای لدی په خوانیو جنگیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي. حتی موکړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو نظر هم ولرو، خو دغه وزارت او د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نه وایي زیاتوي چې په دې اړه باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معلومات ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا له پرلپسې هڅو باوجود هم زموږ اړیکه ځواب نه کړه. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمیر افغان پوهان وایي په دې کې شک نشته چې د فاطمیون وسلواله ډله د افغانستان ته داخله شوې وي، خو دوی وایي د افغانستان سیاسيون او په حکومت کې دننه کړی له دغه ډول ډلو څخه ملاتړ کوي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په تاسو سره دننه په حکومت کې هم داسې کړی ستاسو ته دغه سیاسيونه لکه د فاطمیونو نه حمایت کوي د دوی د خپل ګټو په خاطر، اما حکومت مکلفیت لري قانون به یو سام په ټول جامعه کې تطبیق کی او دغه وسلوال سرخوږی جوړي افغانانو ته داخلي سلا کی او د قانون مګورو ته وسپاري.
خاغلی مجاهد له حکومت غوښتنه کوي چې نه یوازې له فاطمیون بلکې باید له ټولو هغه وسلوالو ډلو سره چې د نړۍ او افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي ورته چلن وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش یا د سرمفتش دفتر یا سیګار د ورستی ریپورت په تړاو افغان حکومت وایي چې د سولې په خبرو کې به د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د وسیل وسال رپورټ ته.
په داسل کې چې سیګار د سولې په هوکړه کې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې، خو د افغانستان حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ صورت به د خلکو په حقونو او لاسته راوړنو معامله ونه شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په هیڅ وجه شاته نه ګرځي.
باید د خند سره مخ شي او یا له منځه ولاړ شي. زموږ دپاره د ښځو حقونه او د افغانستان وروستۍ کلونو لاسته راوړنې مهمې دي. په دې اړه باید د افغانستان خلک خصوصا مېرمنې باید دا ډاډ ولري چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان د خلکو په حقونو باندې معامله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیګار په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې د سولې په هوکړې سره په افغانستان کې په څو کلیدي مواردو کې د جدي خطر د پیښېدو احتمالي امکان لیدل کېږي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا او تروریزم سره مبارزه، بشري ارزښتونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د قانون حاکمیت او دیموکراسي، د فساد او مخدره موادو پر وړاندې دوامداره مبارزه، اقتصادي وده او پراختیا، د نړیوالو بنسټونو په ځانګړې توګه د امریکا په مالی ملاتړ، د پلیشو پروژو ساتنه هغه عمده موارد دي چې په اړه سیګار په خپل راپور کې اندېښنه ښودلې ده. خو دا لومړی ځل نه ده چې د سولې د روانو هڅو او خبرو اترو په لړ کې د افغانانو د حقونو او د تیرو څو کلونو د لاسته راوړنو په اړه اندېښنه ښودل کېږي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، لومړی میرمنې رولا غنی او یو شمېر نورو افغان چارواکو ویلي دي چې د ښځو پر حقونو او خپلواکیو به معامله ونه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغانستان د حکومت لپاره سره کرخه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له رئیس فدریکا موګرینی او یو شمېر نورو چارواکو سره په لیدنه کې ویلي دي چې باید د 13 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د افغان ښځو او ماشومانو حقونه د سولې په خبرو کې په پام کې ونیول شي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو له ډلې د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي دي چې افغان ښځې باید د خپل هیواد په راتلونکي کې مهم رول ولري، او که ښځې له دغه بهیره وایستل شي او یا هم د هغوی په حقونو معامله وشي، دغه بهیر بې ارزښته دی. په 1990 لسیزه کې د طالبانو د حاکمیت په دوران کې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو حقونو محرومې وې، او پرته له چادرۍ او نارینه څخه ورته له کوره د وتلو اجازه نه وه. دا شان ښځو ته ښوونځي ته د تګ، کار کولو او په سیاسي مسایلو کې د ګډون اجازه هم نه ورکول کېده. بلخوا د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاند رویا دادرس وایي چې د ښځو له حقونو څخه دفاع د دوی دنده ده، او افغان ښځې به د خپلو ازادیو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نه شي. دا وایي موږ ته د پخوا په شان هر حالت د منلو نه ده، چوپ نه پاتې کېږو، مقاومت کوو او د ښځو د حقونو څخه دفاع ته چمتو یو. ښځې د ټولنې مهمه برخه جوړوي چې له پامه غورځولې تلپاتې سوله نه ده. افغان ښځو هم په بېلابېلو ناستو کې د خپلو ازادیو پر خوندیتوب ټینګار کړی او ویلي دي چې بیرته به په شا ولاړې نه شي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان له ډلې شکریه جلالزی ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې باید ښځو ته حق ورکړل شي، سو د دوی له انساني حقونو او ازادیو څخه دفاع وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د بدخشان د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط وروسته چارواکي ولایتي شورا په دې ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو او د طالبانو په لاسونو نورو سیمو د سقوط له کبله اندېښنه څرګندوي. په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې که څه هم چارواکي د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو په لپاره په نږدې راتلونکي کې د پوځي عملیاتو د پایلو ژمنه کوي، خو خلک او د ولایتي شورا غړي بیا خبرداری ورکوي چې که حکومت د بدخشان نامنیو ته جدي پاملرنه ونه کړي نو په دې ولایت کې به سږ کال درنې او خونړۍ جګړې وشي. احمد تکل په دې اړه د سیمې زموږ د خبریال د راستولې ریپورت مهم ټکي دروړي.
د بدخشان ولی دوه ورځې وروسته له دې چې طالبانو ارغنجخوا ولسوالۍ ونیوله، په یو خبري غونډه کې وویل چې دې ولسوالۍ د سیمې د ملکی او امنیتي چارواکو د بې کفایتۍ او نه پاملرنې او د هوا د خرابې له وجې د مرستندوی ځواکونو په استولو کې د ځنډ له کبله سقوط وکړ. ولی احمد فیصل بیگزاد خبریالانو ته وویل چې سیمه ایزې ادارې له ټولو قمندانانو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او امنیتي ادارو سره د پوځي عملیاتو د پیل په اړه خبرې کړې او د ارغنجخوا ولسوالۍ د نیولو لپاره عملیات به ډیر ژر پیل شي. موږ به له امنیتي ځواکونو سره ګډه غونډه وکړو او په دې برخه کې به لازمې پریکړې وکړو او ورپسې به له سیمه ییزو قمندانانو او امنیتي دفاعي ځواکونو سره غونډه وکړو او مسله به له مرکز سره شریکه کړو. هیله ده په ارغنج خوا کې به داسې عملیات وکړو چې نتیجه به یې مثبته وي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي چې د ارغنجخوا ولسوالۍ له سقوط څخه درې ورځې تیرې شوې، خو د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د عملیاتو پلان لا هم نه دی جوړ شوی. د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم ازادۍ راډیو ته وویل که عملیات ډیر ژر پیل نشي نو طالبان به د بدخشان نورې سیمې هم ونیسي.
سطح تعدادات امنیتی د ولسوالی تگاب به مراتب بالاتر از ارغنجخوا. سطح تعدادات امنیتی پر اغستان، کوهستان او زیباک ولسوالیو کې د امنیتی ګواښونو کچه د ارغنجخوا په پرتله ډیره لوړه ده. نو که پاملرنه ونه شي او عملیاتي پلانونه عملی نشي، موږ اندېښمن یو چې ښایي نورې ولسوالۍ او کلي باندې هم له لاسه ورکړو.
په همدې حال کې په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د جګړې له کبله بې ځایه شوې کورنۍ په ناوړه بشري حالت کې ژوند کوي. د دې سیمې یو اوسیدونکی حامد وای اوسمهال له 200 زیاتې کورنۍ د نورو جګړو له ویرې له ارغنجخوا څخه مرکز فیض آباد او بهرک ولسوالۍ ته کډه شوې دي.
وضعیت زندگی مردم بسیار خراب است. حال در حدود 100 فامیل به ولسوالی بارک
د خلکو وضعیت ډیر خراب دی. تر دې دمه شاوخوا 200 کورنۍ بهرک ولسوالۍ او مرکز فیض آباد تکړه شوې چې په ډیر بد حالت کې ژوند کوي. دوی د خلکو په کورونو کې اوسي او په هر کور کې له 5 تر 6 تنو پورې کډوال دی رشي. د ارغنجخوا د خلکو غوښتنه ده چې دوی په سیمه کې زر تر زر عملیات پایله او د ولسوالی بیرته ونیول شي.
د بدخشان د ولایتي شورا غړي، مدني فعالان او عام اوسیدونکي همدارس د فیض آباد تر 15 کیلومتره واټن پورې د طالبانو د رسیدو له کبله هم اندېښمن دي. دوی وایي د بدخشان امنیتي ادارې د ناامنیو د مخنیوي توان نه لري او خبرداری ورکوي چې که مرکزي دولت دې مسلې ته پاملرنه ونه کړي نو طالبان به د دې ولایت پر پراخو سیمو ولکه ټینګه کړي. له وردوج او یومګان وروسته ارغنجخوا د بدخشان ولایت دریمه ولسوالۍ ده چې د طالبانو په ولکه کې ده او په 12 نورو ولسوالۍ کې هم په لږ او ډېره کچه امنیتي ګواښونه شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان په اړه نور مطالبه لرو خو مخکې لا هغې یوه سیمه ییزه مسله راخلو. داسې ښکاري چې د ترکیې د ولسمشر عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په انتخاباتو کې له ماتې سره مخ شوی. د ترکیې د اپوزیسیون ګوند بیا وایي چې د دوی کاندیدانو په دغو انتخاباتو کې زیاتې رایې ګټلې. په دغو انتخاباتو کې د ځینې کسانو د وژل کېدو او په لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
داسې ښکاري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ ګوند د ښاروالۍ په پرونیو انتخاباتو کې له پام وړ ماتې سره مخامخ شوي دي. واکمن ګوند او اتحاد په پلازمینه انقره او احتمالا په استانبول ښار کې ماتې خوړلې ده. په ترکیه کې د نن ورځې د راپورونو پر اساس د اپوزیسیون د خلکو د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید منصور یواش په انقره کې څرګنده بریا خپله کړې ده. که څه هم په استانبول کې د انتخاباتو نتایج د انقرې د ټاکنو نتایجو ته ورته دي او تر اوسه معلومه نه ده چې په واقعیت کې څوک پکې ګټونکی دی، خو ظاهرا رجب طیب اردوغان په استانبول کې خپله ماتې منلې ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د خپلو پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل: موږ په اکثرو حوزو کې یا ګټونکي یا مساوي سوي یو. دا څه معنا لري؟ که خلکو ښاروالتوب را نه کړ، ځینې حوزې یې د عدالت او پرمختګ ګوند ته ورکړي دي. د اپوزیسیون د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند ویلي چې د نږدې 99% شمیرل سوی رای له مخې هغو کاندیدانو چې دغه ګوند یې ملاتړ کوي 4,011,219 رایې ګټلې دي. د عدالت او پرمختګ ګوند بیا ادعا کړې چې کاندیدانو یې 4,011,216 رای ګټلی او د پخوانی صدر اعظم بنیالی الدریم د رای شمیر شاوخوا 4,000 ته رسیږي. لکه چې په 2019 کال کې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په نتیجه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان اجرایوي صلاحیتونه زیات شول، دا په ترکیه کې د ښاروالۍ لومړني انتخاباتي ګڼو کسانو دغه انتخاباتو ته د اردوغان او د د واکمن ګوند د ځواک د ازموینې په سترګه کتل. لکه چې عدالت او پرمختګ ګوند په 2002 میلادي کال کې واک ته رسیدلی، اردوغان او ګوند یې هر انتخابات ګټلي دي. خو ولسمشر او ګوند یې د اقتصادي بحران، بیکاري، د پیسو د انفلاسیون او د پورونو د اندازې زیاتېدو له کبله د خلکو له زیاتېدونکي مخالفت سره مخامخ دي. په ترکیه کې په انتخاباتو پورې د اړوند تاوتریخوالي په نتیجه کې د څلورو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو راپور ورکول.
اوس هم صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي نن یې د سولې د پروسې لپاره د افغان حکومت له معذف شویو چارواکو سره وکتل. خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمي سره چې د سولې د مرکزي پلاوي مشر به وي او د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر خاص استازی او د سولې شورا له منشي عمر داودي سره کتلي. ښاغلي خلیلزاد ویلي له دوی سره د بین الافغاني خبرو په لور د پرمختګ په جدیت بحث کړی. د افغانستان بانک د حبیب بانک په نوم د یو پاکستاني بانک فعالیت بند کړی. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي کندهار او روزګان کې د ماشومانو د ګزارن درې تازه پیښې ثبت کړي. دغه پیښې داسې وخت ثبت شوي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی. فیسبوک ټولنیزې شبکې اعلان کړی چې د پاکستان د فوج د مطبوعاتو د څانګې ISPR سره تړلي 103 پاڼې، ګروپونه او اکاونټونه یې لرې کړي دي. په نیپال کې د طوفان په نتیجه کې 8 کسان وژل شوي دي. او د آزاد اروپا راډیو دوه خبر اعلان چې په قزاقستان کې و نن د قزاقستان د محکمې لخوا محکمه شول. سویتلانا ګلوشکوا د کرنټ ټایم لپاره کار کوي او سانیا تایکون هم د آزاد اروپا راډیو د قزاقي څانګې لپاره خبریاله و.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان بانک وایي افغانستان کې د پاکستانی حبیب بانک د فعالیت جواز ځکه لغوه کړ چې دې بانک د افغانستان بانکي قوانین او مقررات نه مراعت کړي او نه هم په دې هیواد کې د اقتصادي ودې په برخه کې لازمه ونډه اخیستې وه. نوریاس نوري په دې اړه د افغانستان بانک له ویاند ایمل هاشور سره مرکه کړي. ښاغلي هاشور د افغانستان بانک د پریکړې په اړه وایي
دوستان عمده الکترونی دی یو دا چې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان کې د افغانستان بانک د ساتي هغه مقررات چې زموږ شورای عالی د بانکي نظام د ثبات لپاره وضع کړی دي او کوم قوانین چې د بانکي نظام لپاره موجود دي دا نه تطبیقول او تخطیان کول دي. زه امر څخه موږ مقررات اجابوي چې د ټول بانکونو سرمایه باید په افغانستان کې په افغانۍ موږ تر هغه پورې چې ابي بانک جواز فسخ کړو تاسفانه ابي بانک خپل سرمایه په افغانۍ تبدیل نه کړه او هیڅ نو اتنا او توجه د افغانستان بانک دستور او هدایت ته ونه کړ. د دې ترڅنګ ابي بانک هیڅ ډول نقش د افغانستان په اقتصادي وده کې د پانګه چونې لارې نه دی ترسره کړی. یعنی هغه امانات او هغه سپماوي چې خلکو یا مشتریانو ابي بانک ته درلودې متاسفانه هیڅ چاته د سرمایه ګزارۍ لپاره د پور په توګه نه دی ورکړ شوي. نو ویل شو چې تقریبا نقش د صفر معادل دی. دا د اساسي لاملونه چې مرکزی بانک د عالی شورا د پریکړې سره سم د حبیب بانک جواز فسخ کړ.
ستاسو د پریکړه وروستۍ پریکړه ده او که بیا هم کېدای شي چې په غلې سره غور وشي او کچېرې خپله د حبیب بانک شکایت وکړي د تغییر وړ ده؟
نه، د مرکزی بانک پریکړه چې کله کوي آخري پریکړه د بانکي سکتور په حساب ترسره کیږي. خو د دې څخه مخکې موږ په کراتو حبیب بانک ته توصیه استولي، اختاریم استولي، په میلیونونو میلیون افغانۍ جریمه کړې ده چې لطفا تخطیان اصلاح کړي، لطفا هغه د ساتي چې درځي د افغانستان بانک هغه پلي کړي تر څو موږ یو پیاوړی او مستحکم مالي نظام ولرو. ولې متاسفانه د حبیب بانک څنګه په افغانستان کې هیڅ ډول موږ د ساتي توجه ونه کړله. موږ طبعا د حبیب بانک غبرګون ترلاسه کړی دی، د حتی د پاکستان د مرکزي بانک هم موږ ته لیک راستولی. ولې موږ نشو کولی چې پر قوانینو او پر مقرراتو جوړ جاړی وکړو او خپل مالي سکتور له ګواښ سره مخامخ کړو؟ د مالي سکتور د ټکاو او ثبات لپاره ښایي کوچني ګامونه پورته شي او قوانین په جدي توګه پلي شي تر څو وکړی شو ښه پیاوړی او مستحکم مالي سکتور ولرو.
د حبیب بانک پر څنګه سربیره د نورو پاکستانی بانکونو څنګه هم په افغانستان کې فعال دي؟
دقیقا همدا اوس د پاکستان نېشنل بانک په نامه باندې یوه څانګه دلته فعاله ده چې هېڅ نو موږ ستونزه نه لرو ورسره. که چېرته هغې هم یا هر بل بانک کورنی بانک داخلي بانک د افغانستان وي تطبیق نه کړي قوانین، مرکزي بانک جدي ګامونه پورته کوي. البته موږ فرصت ورکوو، داسې نه ده ځکه موږ پوهیو چې افغانستان کې بانکي نظام نوی بانکي سیستم نوی دی، باید فرصتونه ورکړی شي، همکاري وشي، مرسته وشي، ولې هغه چا سره چې غواړي چې پیاوړی شي، غواړي چې نقش لوبوي، ولې هغه بانک چې نقش نه لوبوي او نه غواړي پیاوړی شي او مرسته ردوي، نو مجبوره ده مرکزي بانک چې جدي او پرېکنده اقدام وکړي.
د پاکستان نېشنل بانک نه پرته بل کومه څانګه د پاکستاني بانکونو نه فعاله؟
دلته الفلا بانک هم کار کوي، که موږ ځکه اکثره چارواکي چې دي د پاکستان دي، یعنی اوس موږ دوه بهرنۍ څانګې لرو، د بهرنۍ بانکونو چې دواړه د یو شکل نه په یو شکل د پاکستان سره تړاو لري.
دوستانو د افغانستان بانک لویان د مل هاشور سره مو مرکه واوریده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې څو سپورتي خبرونه له ناجیه صافی نه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم د آسیا جام سیالیو کې د ګډون په هدف ترتلونکو دوه ورځو پورې تایلند ته ولاړ شي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام په دغو لوبو کې درې څلوېښت هیوادونه ګډون کوي. نوموړي وویل یادې لوبې د اپریل په 18مه پیلېږي او 10 ورځې دوام کوي. د سکوهنی ملي ټیم وایي افغان لوبغاړي په دغو لوبو کې له بشپړ چمتووالي سره ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ته د هند په غوره لیګ لوبو کې د لوبې بدلوونکي لوبغاړي ایوارډ ورکړل شو. محمد نبی چې د هند د غوره لیګ په لوبو کې د سن رایزر حیدرآباد په ټیم کې لوبیږي، پرون څلور مهمې وکټې واخیستې. د حیدرآباد لوبه له رویال چیلنجرز بنګلور سره وه چې د محمد نبی او ځینو نورو بالرانو په توپ اچونې سره سیال بنګلور ټیم د 231 منډو په پوره کولو کې پاتې راغی او ټول لوبغاړي په سلو دیارلس منډو اوټ شول. تر دې مخکې د جمعې په ورځ یو بل افغان توپ اچونکي راشد خان هم د راجستان د ټیم په وړاندې د حیدرآباد لوبې غوره لوبغاړی شو. سږ کال د هند د کرکټ په غوره لیګ کې راشد خان او محمد نبی د حیدرآباد په ګټه لوبیږي او مجیب الرحمن صدران د کینګز پنجاب لپاره لوبه کوي. او د استرالیا کرکټ لوبډلې د 500 لوبو په لړۍ کې په پرله پسې ډول په 15 لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د آسیا لوبډلې په خپلې وروستۍ دغه 50 اوریزه لوبه کې پاکستان لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر سره ماتې ورکړ او د 50 لوبو سیریز یې وګټه. دا په یو ورځنیو لوبو کې د استرالیا پر لبسې اتمه بریا ده.
د ننګرهار مرکز جلال آباد له اوږدې مودې د سولې د ښار یا د سولې د سیمې په نوم یادېده، خو دغه د سولې ښار په وروستیو کلونو کې د نامنیو سره مخ دی. دغه نامنیو چې له یوې ورځې بلې ته په ښار او ولسوالیو کې زیاتېږي، ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. په وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنو د زیاتېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د امنیتي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د ولایتي ادارې بې کفایتي هغه ستونزې دي چې د جلال آباد ښار یې نام نه کړي. له دې ډلې پوهنیار محمد انور سلطانی سره زما همکار اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د دغه نامنې دلایل پوښتلي.
رواني جنگ د طالبانو په مقایسه باندې د حکومت په ادرس باندې کمزورې دي. د حکومت د مورال خدایي لکه سیا باندې پیران کینی، د مورال کمزورې شوه دي. خالکه د بون توافقات یو کدو په دوه هی توافقات دی خو خبره ده، بیل دولت او بيد نظام او بيد ولس نشل کیږي. یو خو دغه د حکومت هغه توجه د نظام د ثبات د اسخه بل خاطر د یو دلیل داده دویم داده چې اما هنګي په خطاعت او ورګان کې نشته دی. د دویم مشکل د دریم مشکل داده چې تشکیل کم دی، تشکیل او حوزي او د قطاعت په شکل د اشکال په جګړه کې د اصل اشکال پراته دي. تعلیم او تربیه نشته دی، نو دغه ته په کتو باندې ټول افیشا پړه د حکومت د کمزوري په وجه باندې ننګرار نام نه دی، خار نام نه دی، مکتب نام نه دی، جماعت نام نه دی. پرون د سرافۍ په خوله کې یو سړی لس کم شپږ بجې سار پرنا ورځ باندې یو لک کالدارو پادرس باندې دی وجره دی. همداسې په هر چوک دا کار کېږي.
سلطانی صاحب، همدغه پوښتنه، هغه څه چې په ټولنیزه میډیا کې د ننګرهار او د جلال آباد د ښار په اړه ویل کېږي چې جلال آباد ښار ډېر زیات نام نه دی، هر ورځ پکې پیښې کېږي، هر ورځ پکې هدفي وژنې کېږي، تاسو په سیمه کې یاست، آیا همدغه څه رښتیا دي که نه؟ دغه سوشل کې
لس ورځو کې لس په دې ښار کې په مختلفو دغو کې په حساب وګزارونو کې شوي دي. دا خپله د میډیا دغه آواز هم داسې بې معنا او بې تاثیر آواز نه دی. واقعیت واقعیت یې دا دی چې عدم هماهنګي ده په نظام کې، او واقعیت دا دی چې
سلطانی صاحب مخ کې د ننګرهار یو شمیر ولسوالۍ نام نوی، خو اوس نامنی تقریبا ټوله ښار ته انتقال شوی ده. ستاسو په نظر باندې دلیل څه دی چې د مخالفینو ټول زور په ښار باندې دی، یا په ښار کې دننه ځینې مافیایي کړۍ شته چې هغوی په لوی لاس باندې ښار نام نه کوي او خپلې ګټې پکې سنجوي که څنګه؟
په ولسوالیو کې جبهي جنگ، هغه جبهي جنگ د اردو وسلوال پوځ په کومک باندې هغه اوس څنډې ته شوی دی په سلو کې اتیا فیصده. ټول دا د ولسوالیو د هغه کسان چې په دغه لوبه کې دخیل دي ټول راغلي ښار ته، په ناحیو کې دي، په دفترونو کې دي، په فرهنګي مرکزونو کې دي، په تجارتي مرکزونو کې دي. دلته د هغې د پاره لږ کار ډېر تاثیر اچوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سلطانی صاحب، د سیمې یا ولایتي اداره همداراز امنیتي بنسټونه چې په جلال آباد کې په ننګرهار کې فعالیت کوي، دوی ته ستاسو وړاندیز څه دی چې د دغه حالاتو مخه په کوم شکل باندې نیول کېدای شي؟
نو دوی ته مې وړاندیز دا دی چې دلته باید د تعلیم او تربیې کچا د پرسونل لوړه بوزي، دویمه وسایل وته به پیدا کی د استخباراتي او د کشف او د نور وسایل دا باید پیدا کی، تشکیل باید اضافه کی، هماهنګي باید راولي، او هغه څه چې د یو اردو لپاره او د نظام لپاره او د حکومت لپاره په نظامي چوکاټ کې تعریفيږي هغه ستونزې دي چې د مشکلاتو راوستي دي. ښه ډیپلوماسي د نظامي په ادرس باندې نشتون دغه پرابلم دی چې تاوان ملت ورکوي، تاوان ولس ورکوي، تاوان د هیواد دغه متمدن قشر ورکوي او غریبانانه ورکوي.
په جلال آباد ښار کې د زیاتېدونکو نامنې او هدفي وژنو د پیښو په زیاتېدو مو د پانتون له استاد پوهنیار محمد انور سلطانی سره مرکه اوریده. تازه مغږ له ازادي راډیو نه اوري.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو، اوس هم موضوع د اوکراین انتخاباتو ته. داسې ښکاري چې په اوکراین کې کمیډین او تازه کار سیاستوال ولادیمیر زیلنسکی او لری کیدونکو ولسمشر پیټرو پروشینکو د ولسمشرۍ دویم ځلې انتخاباتو ته وزي. اوکراین په عین حال کې له اقتصادي بحران او پراخ اداري فساد سره لاس او ګریوان دی. سالم احمد صالح دا موضوع تعقیب کړی، رپورټ یې اورو. ورپسې د نیمې نړۍ پروګرام له یاده مو باسي.
په اوکراین کې چې 4.5 میلیونه وګړي لري او 15 میلیونه یې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، د جمهوری ریاست د پرونیو انتخاباتو نږدې نیمایي رای شمیرل سوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسون وایي چې د 5.4% شمیرل سویو رایو له مخې ولادیمیر زیلنسکی په سلو کې 10.2% رای ګټلی چې د پام وړ ګڼل کیږي. اوسنی ولسمشر پیترو پوروشینکو توانېدلی چې په سلو کې 16.5% رای وګټي. چارواکي وایي د انتخاباتو رسمي نتیجې به نن ناوخته خپرې سي. څرنګه چې یو کاندید هم نه دی توانېدلی 50% رای وګټي، داسې ښکاري چې دوه مخکښ کاندیدان به د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې برخه اخلي چې 40 ورځې وروسته ترسره کیږي. ولادیمیر زیلنسکی د دویم ځلې انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی وکړ.
لزړه وایم، پروا نه کوي که له دویم ځلې انتخاباتو سره مخامخېږم. د خدای شکر دی چې دا پرېکړه ما نه بلکې د اوکراین خلکو کړې ده.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت ویلي د انتخاباتي سرغړونو په اړه یې تر 1600 زیات شکایتونه ترلاسه کړي چې د رای ورکولو په مرکزونو کې غیر مجاز کمپاین، رای ورکونکو ته د رشوت ورکولو قضیې او د رایو د حذفولو موارد پکې شامل دي. راپورونه وایي چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه 46% وه. له یوې خوا د اوکراین وګړي له داسې کاندید سره مخامخ دي چې په سیاست کې زیاته تجربه نه لري، ځکه چې مخکې یې یوازې کامیډي نندارې وړاندې کولې او پر سیاستوالو یې طنزونه کول. بل لوري ته لرې کېدونکی ولسمشر 53 کلن پیترو پوروشینکو دی چې ویل کېږي په وروستیو کې د ځینو ستونزو له کبله محبوبیت په خلکو کې کم سوی دی. علت یې د اداري فساد ادعاوې او په اوکراین کې زیاتېدونکي اقتصادي چلنجونه ګڼل سوي دي. 40 کلن زیلینسکي د اوکراین په پلازمینه کې کې د خپلې رایې تر کارونې وروسته د خپل ګوند په دفتر کې وویل چې نن له اداري فساد څخه پاک یو نوی ژوند پیلېږي. پروشونکو له یوې خوا هڅه کړې چې اوکراین له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای کړي، په عین حال کې هڅه کړې خپل پوځ چې د دغه هیواد په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو په وړاندې په جګړه بوختۍ پیاوړی کړي. له 2014 میلادي کال راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 14,000 کسان وژل سوي چې یو پر څلورمه برخه یې ملکیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د ټپیانو شمیر 150,000 کسانو ته رسېدلی دی.
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
3 کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې کړي. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې د نجونو د تعلیم په ارزښت او هغو خنډونو غږیږو چې نجونې ورسره لاس او ګریوان دي. ولې لا هم ګڼ شمېر نجونې زده کړې نشي کولی؟ کورنۍ او ټولنه د دوی په زده کړو څومره اغېز درلودی شي؟ او اړوندو ادارو د دې ستونزو د هواري لپاره څه کړي؟
د نجونو مکتب نشته دی
په ټول افغانستان کې. موږ اویا زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو.
تاته په غوسه شوله چې موږ مکتب د مکتب نه تاته څه نه جوړیږي؟
د چې اسلام یو سپیشل دین دی نرانو
پو همور کولی شي ماشوم خو روزي کور خسنبال کی.
په هم دیړ از موږ همکارې فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوی غړي سره مرکه هم کړي. خو اوس راپور ته وکشي.
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره د ښوونځیو دروازې هم د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې، خو لا هم ګڼ شمېر نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. د پوهنې وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال 9.4 میلیونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 3.5 میلیونه یې نجونې تشکیلوي او 3.5 میلیونه ماشومان لا هم له زده کړو لرې پاتې دي چې 10% یې نجونې دي. جګړه هغه لوی لامل دی چې زیات شمیر نجونې او هلکان یې لزده کړو پاتې کړي. په هغو سیمو کې چې امنیت ښه نه دی، یا ښوونځي تړلې دي او یا هم کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې اولادونه په تېره نجونې ښوونځیو ته ولیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي زرلخته وایي په کلي کې یې جګړه ده، له همدې کبله یې زده کړې نه دي کړي.
نه مکتب مې نه دی ویلې، مدرسه مې ویلې ده، خو علاقه ورسره ډېره زیاته لرم درس سره، خو داسې جون دومره زره تغییره ده. طالبان ګډوډي ده، د جنو مکتب نشته ده او چا چې لږ لاس رسیږي هغه په خارج کې دي، څوک په ایران کې د زامن چې څوک لري.
د پوهنې وزارت وایي په افغانستان کې د ناامنۍ او داسې نورو دلایلو له کبله لا هم تر 400 زیات ښوونځي تړل شوي دي. د دې وزارت ویاند نور یا نسات وایي د قومي متنفذینو په مرسته به هڅه وکړي روان کال دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي.
موږ برنامه لرو تر څو چې تړل شوي ښوونځي په راتلونکي تعلیمي کال کې دروازې بیرته پرانیزو د زده کوونکو پر مخ. همدارنګه موږ کولای شو چې هلمند بغران ولسوالۍ تاسو ته مثال درکړو. د هلمند په بغران ولسوالۍ کې موږ یو باب مکتب دروازې وروسته له 50 کلونو پرانیست.
کله یې خو جګړې د ښوونځیو لارې تړلې، له بل پلوه کلتوري محدودیتونه او ناوړه دودونه د نجونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې شمېرل شوې دي. که څه هم د پوهنې وزارت وایي چې د ښځینه زده کوونکو د زده کړو پر وړاندې د خنډونو تر ارزونې وروسته یې یو شمېر شوراګانې جوړې کړي چې د نجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې هوارې کړي، خو لا هم یو شمېر کورنۍ په دې اند دي چې د هلک زده کړې مهمې خو د نجلۍ هومره مهمې نه دي، نو ځکه خپلې لوڼې له ښوونځیو منع کوي. په دې ډله کې ځینې کورنۍ بیا د دې لپاره چې نجونې له ښوونځیو منع کړي له تاوتریخوالي او زور زیاتي هم کار اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي لیما په همدې اړه وایي:
د کاکا ښځه مې مانه پرې چې زه مکتب وایم، مام پلار ته ډېر وزر زارې وکړې چې زه مکتب وایم، زه اوسه پورې وړایم، پرې چې خپل مکتب مې وایم، خپل آینده مې جوړه کړم، خو پلار ما سره ونه منله، ډېر زور زیاتی را سره وکړل. دې د خاطر زه نه پرې غوسم چې مکتب ته لاړ شم. دې پورې راورسېده چې کاکا ښځه په ما باندې گزار نه وکړه، راته په غوسه شوله چې مزه مکتب دې مکتب
مولوی سید هاشم هاشمی هم وای اسلام دین او شریعت جنو ته د علم زده کړې حق ورکړی او دا حق هیڅوک ترې اخیستای نشي.
دا چې اسلام یو سپیڅلی دین دی، نرانو او ښځو ته بیلابیل حقوق ورکړي. اول خدا دا چې موږ تاسو وایو چې تعلیم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام حدیث ته پاغوی باندې د کوچنیوالي نه زده کړی شروع کړی شي، دینی تعلیمات پی وکړي.
د نجونو د لیسو او خزینه خونکو کمبالی هم هغه دلایل دي چې په ښوونیز بهیر کې د نجونو د زده کړې او شتون پر کچې اغیزه کړې ده. د فراه ولایت اوسیدونکي زرمینه وایي له دې کبله یې کورنۍ له ښوونځي راګرځولې ده چې په ښوونځي کې د خزینه او په پرتله نارینه ښوونکي زیات وو. هغه وایي څو ځله یې له خپلې کورنۍ سره خبرې وکړې چې زده کړو ته یې پرېږدي، خو دې خبرو هیڅ ګټه ونه کړه.
زمونږ خو کور خواته مکتب خو خزې معلومانو نه وي، ټول سړی ول دوه تنې وي، هغه هم لاړې کابل ته، وایي چې دغه ولایت نام نه ده، او یو پات شغم نور پرې خودم. پلار مې چې خبر شو چې غل ته ټول سړی معلومان دي، نو زه مراته په غراته ویل چې مکتب نو څه نور تک غټ شوی. پلار ته مې وژړل، وته مې چې زه مکتب وایم، سړی ته کوم بل درس وایم، کوم بل کارخانه کوم. پلار مې چې خلک درس خبر کې وایي چې ځوانه لور مکتب ته لګي، غل تم ټول سړی دي.
د پوهنې وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې تر 240 زرو زیات ښوونکي په دندو بوخت دي، خو لا هم 10 زرو ښوونکو ته ضرورت دی چې په بیلابیلو ولایتو کې په دندو وګمارل شي. د دې وزارت ویاند نورګان اسحت وایي که څه هم د ښوونکو د کموالي ستونزه په یو کال کې نه حل کیږي، خو دوی هڅه کوي یو شمیر خزینه ښوونکي په روان کال کې په دندو وګماري.
په ټول افغانستان کې موږ او یو زرو نوي ښوونکو ته اړتیا لرو، خو نشو کولای چې دغه ټول ښوونکو په یو کال کې استخدام کړو، ځکه چې د دولت د بودجې کمښت موږ ته اجازه نه ورکوي. خو په راتلونکي کال کې موږ 13 نوي بستونه جمهور ریاست ته پیشنهاد کړي دي، او انتظار لرو چې دغه بستونه موږ ته په نږدې 100 ورځو کې اختصاص ورکړي شي.
ځینو سیمو کې بیا نجونې له دې کبله ښوونځی په نیمایي کې پرېږدي چې له کوره تر ښوونځي پورې واټن یې ډېر وي. د خوست ولایت اوسیدونکي سیلۍ وایي غوښتل یې زده کړو ته ادامه ورکړي، خو له دې کبله چې لاره یې لرې وه، زده کړې په نیمایي کې پرېښوي.
مور پلار مې هم اوس چې تاسو مکتب لرې ده نه شي تلله، که مکتب موږ ته نږدې مو خو تلله شوې، او زه ما د مکتب څخه ډېر شوق لرلو، او نه ونه شو کړله چې لاړ شم. نو موږ چې کوم موټر کې وخېدو، بیا هغه چا به وایل چې دا کوم موټر کې ځي، دا چیرې ځي، داسې کوي، نو عامه خطر موږ نشم، زه نشم تلله مکتب. ډېرې جینکیانې مکتب ته نه ځي، ځکه چې کور ډېر مکتبونه لري دي.
په لارو کوڅو کې د نجونو د زورولو او آزار او اذیت ستونزو هم ډېر کله نجونې د تعلیم له حقه محرومې کړې دي. ډیرې کورنۍ له دې کبله خپلې لونې ښوونځي ته نه پرېږدي چې د کوڅه ډبو هلکانو له خوا زورول کیږي. د کابل اوسیدونکي مشګان صدیقي وایي کوچنۍ خورې له دې کبله ورونو له ښوونځي را وګرځوله چې په لارو کوڅو کې د ځینو کسانو له خوا زورول کېده.
زما یو وړه خور وه، هغه چې به کله مکتب ته تلله، د یو څو هلکانو له طرفه اذیت او آزار کېدله، نو هغې دا خبره ما سره شریکه کړله. کله چې ما سره شریک کړه، نو ما ورته وویل چې مشرانو ته به دا خبره نه کوو، ځکه کېدای شي چې هغه تا پرې نه دي چې نور خپل تحصیل وکړي. دا خبره یو څو موده همداسې پاتې شوله، او بې بعد هغې کله چې دا د کور نه مکتب ته تلله، ورور مې هم لکه چې تعقیب کړې وه چې ګور یو څو هلکان دا تعقیب کوي او آزار او اذیت ورته ورکوي. نو ورور مې ویل چې زه په تا باور لرم، خو نور خلک دا خپلو خپلوان چې دي، یا دا کوم زموږ ګاونډیان چې دي، دا به څه فکر کوي؟ نو دغه خبرو باعث شو چې بیچاره ونه شي کولی خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریان اسحت وایي د دې لپاره چې خلک وهڅوي چې خپل لونې ښوونځیو ته پرېږدي، د پوهنې وزارت پریکړه کړې چې د نجونو ټولې لیسې د افغانستان زړورو ښځو په نوم ونومول شي، او د دې ښوونځیو مدیران هم ښځې شي.
زرفه غفاری ما د میدان خار او سنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړې وکي په خپل خو درې
د انجونو د تعلیم پر وړاندې ستونزې څنګه هوارې دی شي ټولنه او کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري او که چیرې یوه ښځه لوستې شي په خپل ژوند او ټولنه کې څه بدلون راوستلی شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له فعالې او د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړې عاطفې نورستاني سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
اخلی نورستانی که چیره وای چی د انجونو د تعلیم پر وړاندې د غستون زې څنګه حواری دی شي
په کورنۍ کې باید انجونو ته باید د دویم جنس په سترګو ونه کتل شي هغه ته باید دا مفکوره ورکړ شي چې دوی ډیر پیاوړتیا لري کله کله د سی فکر را پیدا کیږي چې دا نارینه چې غواړي چې د مېرمنې تحصیل ونه کی دوی پیږي چې یو پوها او خیار مېرمن ځان پیژني خپل حقوق پیژني او د دې په مقابل کې استدلال کوي شي وای مې پرې د چسترګي خلاصي کی سترګې خلاصي دل په څه معنا ده یعنی هغه ځان پیژني هغه به زما په مقابل کې استدلال وکړي زما ظلم او ناتار نه مني او زما غلامي به ونه کړي هغه استدلال کوي چې زه انسان یم زه خدای خلقه کړی ما شریعت راته حقوق راکړي چې زه باید تحصیل وکړم نو هغه دې ته نه پرېږدي ځینې نارینه معلومدار چې ښځه هوښیار شي ښځه په دې پوه شي خپل څنګ کې خپلې خویندو ته حتی خپله ټولنې ته کورنۍ ته همدغه روحیه ورکوی شي او خپلو نورو ښځو ته ډېر ښه قوت او نیرو ګرځېدلی شي
ټولنه په تېره کورنۍ په دې برخه کې څه مسؤلیت لري
د ټولنې اساس کورنۍ ده په کورنۍ کې کچیرته بدبختانه دغه احساس موجود وي چې ته نجلۍ او ستا کور دا کور نه دی ستا دویم کور ستا دا کور محقت ته د دې کور مېلمانه یې یعنې ته باید خپل سرنوشت په فکر کې واوسې او ځکه چې باید خپل په اصطلاح د بخت دغه ته کور ته لاړه شي نو دغه ذهنیت بدبختانه زموږ مشران باعث کېږي چې دوی ته ورکړي او ورته وایي چې ته مکلفه نه یې ته ستا نفقه د بل چا په غاړه ده ته دونه درس ووایه چې فرزند لیکل او لوستل زده کړي او د ژوند ډېره لویه پروسه دوی ته نه ده معلومه کله کله خځې مجبوریږي چې کار ته بیرون لاړ شي نو فکر کوم چې دغه د فامیلو خراب ذهنیتونه دي او دا دلیل زه فکر کوم یو دلیل باید دی او په ښوونځي کې باید د استادانو وظیفه هم دا ده چې نجونې پوي کې چې دوی د موقتی سواد باید مد دوی بسنه وای باید ونه کې دوی استعدادونه باید روزل شي هغه ته باید دا فکر ورکړ شي چې دوی ډیر پیاوړتیا لري کوي شي په دې بسنه باید ونه کې چې فرزند ول سم سم فیاش پګم سم دا ورته بسته نه په دې کې د استعدادونه چې باید او پارول شي دا ات وګړول شي نو کورنۍ مسله هم دا زمونږ اطراف کې مرده ته چې دا ټولنه کې چېرې دودیز ټولنه ای او جنگ هم پکې دسه ناتار کړی نو پدې کې فکرونه دونه ذهنیتونه دومره لوړ نه وي نو امید پکې او بل د کار زمينه مساعد نه وي هغه دې ته مجبورای چې فرزن د کارونه د پریده ته مور شوار شکر کې کینو چې څوک ستاسو نه فقره او یتور تماشو نه دا غلطه خبره ده او علت او عوامل زمونږ د فرهنګي وسپاتې والی
د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې له هم مکاتب تړلې دي خلک څنګه کولای شي چې دغه مکاتب بیرته پرانیزي د خلکو رول پکې څومره مهم دی
نزه د نورستان نه ما او د نورستان دی ډیر لری کلی نشګرام د کلی نه يم البته عالمانو شورا موجوده ده نو اسلامي مبالغین ډیر زیات په دې کې رول لري شي اسلامي شورا په نشګرام کې فیصله وکړه چې جونی کوي شي چې د الکان مکتب کې تر لیسی پورې د تحصیل ته ادامه ورکړي حتی په وزارت معرف کې دا انتقاد پی وشو چې تاسو ولې پیغلې نجونې د الکان سره یو لیسه کې تاسو کینوي مسؤل نفر راغی خپل دلایل ورته ویلې او دوی بیا ورته د خزینه لیسی امر ورکړي چې مکتب باید ورته بیل ښوونځی ودانۍ ورته جوړ شي نو زه فکر کوم د علما او شورا د مبالغینو تاثیرات او اغیز به ډیر زیاتی ز خلکو باندې ځکه چې هغه تر دولسم صنف پورې جنکی په نورستان کې اصلا هیڅ کوم ستونزه نه لري مکتب ته زی او تدریس کیږي ورته
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پر ژبی و پر قوم و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدا فرصت رو تکرائیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.